یاره سکړی دی
د کابل هوا لکه څنګه ته اشاره ورته وکړه رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده نه تنه د کابل هوا د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده ولی د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو بهبودی ګورو هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته ده په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي ولې تر 1600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته یې پاملرنه وکړه د کابل د ښار سړکونه یې اصلاح کړل یو څه موږ تاسې شاید یو سړکونه ښه شول کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه اوس هم خامه سړکونه وجود لري د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه یو څه زیات شول د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي تر څو یعنې موږ ته یې هغه لاملونه دا دي دا راښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال یې لري تر اوسه هغې کچې ته نه یې
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده یعنې د ټولنې لخوا رامنځته کېږي ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي کله چې یوه ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي د حل لاره یې باید ټولنیزه وي په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو کله چې زه ټول وایم دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل خپل کارونه او خپل فعالیتونه خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو
یعنې اداراتو چې تاسې یادونه وکړه هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې تقریبا
همکاري کړې ده موږ سره همکاري راښیي ظاهرا ټول ادارات همکار دي موږ غونډو ته راځي منظم شرکت کوي کومې مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي ولې دوی خپل ستونزې لري بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سره کې ښه کارونه کړي دي موږ پایله ګورو بعض ادارات شته چې په دې سره کې کم کارونه کړي دي یعنی نشت نسور ته ویلی کم کارونه
یو بل موضوع مدقی صاحب د اوبو په اړه د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 80% زهرجنې دي دا سنځه تر کومه حد ده او که موجوده وي حل لارې سي
دا کاملا غلطه خبر ده د هر چا زده خبر کړي ده بې مسؤلیته خبرې کړي موږ تر اوسه پورې دس یو ارزونه دس یو تحقیق او دس یو لاسوان نه لرو سی په غو باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي دا زه کاملا ردوم ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي موږ تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هیوادوالو ته چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړي علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او باکتریا په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ شي
دلیل یې څه دی
دلیل ما اشاره ورته وکړه ده عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته او د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده هغه په هغه شکل سه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب درازی د کابل دریاب ته وصل د کابل دریاب په طبي شکل باندې د سیو بستر رامنځته کړی دسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي ولې دغه ټول فاضلاب کله سې د کابل دریاب بستر ته ځي د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه له روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې سې ویلې چې دغه اویا فیصده سلنه سې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي، خو هغه ګمان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې سا کې کړي دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی، ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دو ته موږ لومړیتوب ورکړه. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسې د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي. پخوا به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو ښه قدم ده، یو بهبودي ده، یو مثال، یو بیلګه ده.
مدقیق صاحب، سره له دې چې تاسې د پلانونو یادونه کوئ، د عملي کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولې
علت ډېر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه رازیږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولرئ. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سا کې چې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو دا وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول نه وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو ادارو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري. په خوښه نه سم.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسې په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي؟ هغوی ته ودی خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یوی د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي. یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وی نه لري، یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافی کارمند ونه لري. خو پر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکي وي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ معنی ته د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع سي موږ لرو؟ د چاپیریال ساتنې ملي اداره لري او زموږ هیوادوال لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ چې کله مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې، د هغې د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همداسې ستونزې موجودې دي. مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي، د دې تر څنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا. په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه هوا لرې کوئ، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنی موږ اضافه له څلور دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي؟ په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاونه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده، ناروغي امکانات دوی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال چې دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسی پذیر دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی پښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لرئ، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا ده په وګده محال باندې فکر ورته وکړو، دغه ترې برنامه سي وسی موږ لرو، دا د وګده محال لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي، په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه اداره